تاسې مشال رادیو ته غوږیاست. دا مهال په پېښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په سلام پښتونخوا خپرونه کې موزه په امیر ساحل هرکلی کوم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. جمعیت علماء اسلام فی پر یو مشر اکرم خان دورانی تر بمی برید وروسته نن په ټول پاکستان کې د مظاهره کولو اعلان کړی دی. د بلوچ بلتنپالی مشر ډاکټر الله نظر یو ویډیو خپره شوې چې پکې د ویلي حکومت د ده د مرګ ناسمه دعوه کړې وه، او روسي ولسمشر وایي د اسلامي دولت ډلې پر ضد له نړیوال ائتلاف سره همکاري ته ژمن دي. بشپړ خبرونه. په بنو کې د جمعیت علماء اسلام فی پر یو مشر اکرم خان دورانی تر بمی حملې وروسته د ګوند نن په ټول پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو کولو اعلان کړی دی. د ګوند ویان جلیل جان تیره شپه مشال راډیو ته د کورونو او کار چارو وفاقي وزیر او د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر اکرم خان دورانی تیر مازیګر په نیمه قبایلی سیمه بکخیلو کې تر جلسې وروسته بنو ته روانو چې پر قافلې د ریموټ کنټرول بمی برید وشو. د بنو پولیسو یو چارواکی محمد نظیف مشال راډیو په حمله کې دورانی تتاوان نه رسیدلې، خو پکې د روغتیا ادارې دوه کارکونکو وژل شوی او درې ژوبل دي. د حمله پړه چا نه منلې. د بلوچستان ملتپالی بلتولپالی وسلوال ډلې مشر ډاکټر الله نظر بلوچ یو ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړی وایي خپل مبارزې ته دوام ورکوي. تېره ورځ رسنیو ته پاستول شوې ویډیو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ مشر ډاکټر الله نظر بلوچ ناست خودل شوی او وایي د حکومت هغه پریکړې، هغه پروپاګندې ناسمې دي چې ګواکې دی وژل شوی دی. د بلوچستان حکومت او هلته د ملیشه ځواکونو مشر د اگست په میاشت کې داوه کړې وه چې نوموړی په عملیاتو کې وژل شوی دی. بلوچ په ویډیو کې پر حکومت تور پورې کړی چې د ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان تګلارې په وسیله د ده په وینا د بلوچانو نسل وژنه کوي. تر اوسه دا روښانه نه ده چې آیا دا ویډیو تازه ده او که څنګه. د پاکستان حکومت دې ویډیو په اړه لاس نه دی ویلي. د پاکستان مذهبي لګکۍ و احمدیان استاذي وای په هغه هیواد کې احمدیان له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په لندن کې د احمدیانو مرکزی ویان د فرید احمد تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل په پاکستان کې د احمدیانو ځورونه او په نخ کولو تر ټولو لوی لامل د هغه هیواد خپل آئین او قوانین دي.
په ټول پاکستان کې، په هر سیمه کې او په ځانګړې توګه پنجاب او سند صوبو کې ډېر زیات مشکلات دي. د دې تر ټولو لویه وجه دا ده چې د هیواد آئین او قوانین د احمدیانو پر ضد دي. همدغه وجه ده چې مذهبي سغدریزه دا پلمه کوي چې حکومت دغه قوانین نه عملي کوي، نو دوی به کوي.
فرید احمد دا سرګندونې پر داسې مهال وکړي چې څو ورځې مخکې په جیلم کې پارېدلو خلکو د مذهب او اسلام پیغمبر سپکاوي په تور د احمدیانو یو کارخانه وسوځله، خو د پاکستان وفاقي حکومت ویان پرویز رشید له مشال راډیو سره په خبرو کې دا تور رد کړ چې د پاکستان قوانین امتیازي دي. د زیاته کړه چې دولت یا ریاست احمدیانو ته هغه ټول حقونه ورکوي لکه نورو پاکستاني وګړو ته چې ورکوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي وایي د یو شمېر امنیتي چارواکو له دندو ګوښه کول به ولایت امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. دانشي دا خبره تیر ماښام له مشال رادیو سره د مرکې پر وخت په دې تناظر کې وکړه چې ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت ریاست هغه کارکونکي له دندو لرې کړل چې پر کندوز ښار د وسلوالو د برید په برخه کې بې غوري کړې وه. غنی تیر ورځ ویل لرې کړل شوي کسان به عدالت ته وړاندې کوي. دوی د ملي امنیت د ټولو هغو مامورینو برطرفۍ حکم ورکوم چې په خپلو دندو کې یې غفلت کړی دی. یو شمېر به یې د پوځي اصولو پر بنسټ عدلي او قضایي ادارو ته وروپېژندل شي. په اکتوبر میاشت کې ګڼو وسلوالو پر کندوز ښار حمله وکړه او تر لنډ وخت یې د ښار مهمې ودانۍ ونیولې. وروسته په حکومتي څېړنو کې دا وشوه چې ځینو امنیتي چارواکو د حملې په مخنیوي کې بېغوري کړې وه. ملګري ملتونه وایي هر کال له افغانستانه د 28 اربه ډالرو هیروین بالکان هیوادونو او لویدیځې اروپا ته قاچاقېږي. د ملګرو ملتونو د نشهیي موادو او جرمونو مخنیوي ادارې تېره ورځ ویل تېر کال د افغانستان ټول ناخالصه پیداوار یا جی ډی پي 28 اربه ډالره وو. دا اداره وایي د افغانستان نشهیي مواد زیات په فرانسې، برتانیا، جرمني او ایټالیا کې خرڅېږي. ملګرو ملتونو پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې خپلې پولې وڅاري او د نشهیي موادو قاچاق یا سمګلینګ مخنیوی وکړي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وای وس هم په شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد جنگیدلو په برخه کې د امریکا په مشرۍ له ائتلاف سره همکاري ته ژمن دی. تیر شپه په کرملین کې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره تر لیدو وروسته پوتین خبري غونډې ته وویل دواړه هیوادونه د شام په برخه کې د دوه اړخیزه همکاریو پر زیاتولو سلا شوي دي. په عین وخت کې پوتین وویل د ترکیې لخوا د روسیې جیټ الوتکې ویشتل د خیانت عمل و ځکه چې روسیې هغه هیواد خپل ملګری باله. اولاند ویل دواړه هیوادونه سلا شول چې یوازې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او نورې سخت دریځې ډلې به په نښه کوي. غرب پر مسکو تور پورې کوي چې زیاتره وخت د شامی ولسمشر بشار الاسد پر ضد جنگیدونکي غرب پلوه یاغیان په نښه کوي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي فکر کوي چې د ترکیې مشرتابه قصدن دوه اړخیزه اړیکې د بندې کوڅې لوري ته بیایي. تېره ورځ په مسکو کې د خبرو پر مهال پوتین وویل هیواد یې د شام او ترکیې له پولې سره د روسي جنگي الوتکې ویشتلو په اړه له ترکیې د بخښنې او تاوان ورکولو انتظار باسي. د سه شنبې یا نهې پر ورځ د جیټ الوتکې ویشتلو په پیښه کې یو پیلوټ وژل شوی و. پوتین وویل دا هیله لري چې انقره به د دې جنایت مجرمانو ته سزا ورکړي. روسي ولسمشر دا هم ویل چې د اسلامي دولت ډلې پیدا کېدل د ځینو هیوادونو تحمل او اکثر په ترهګرۍ کې د هغوی مستقیمې یا نیغې لاسرلرنې نتیجه ده. ترکیه ویلي چې روسي الوتکې ته یې د ترویشتو مخکې لس ځلې خبرداری ورکړی و چې د هغه هیواد له فضایي حدود دې وځي. په عین وخت کې پر برطانوي ورځپاڼه ټایم کې د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو په خپله لیکنه کې ویلي هیواد یې له روسیې سره د کړکېچ ختمولو هڅه کوي.
سلام پختونخوا
تاسو مشال رادیو ته وګیاست زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه ویشت کیلو هرتز اوري. د جمعیت علماء اسلام پر یو مشر اکرم خان دورانی په بمی حمله کې دوه کسان وژل شوي. د بلوچ بلتون پاله مشر ډاکټر نظر یو ویډیو خپره شوې چې پکې یې د وژنې په اړه حکومتي دعوی ناسمې بللې دي خو شنون کې بل څه وایي.
دا ویډیو که تاسو وګورئ دا ښکاره خبره نه ده چې دا ویډیو اوس فرش ویډیو دی.
د پاکستان احمدیانو استازي وایي دوی د ټولنې غړي ځورول کیږي او له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
پاکستان کے تھرو آؤٹ پنجاب میں سندھ میں ہر جگہ کافی مشکل حالات ہیں احمدیوں کے لیے.
د بی پول ڈاکتران و بشری حقوق سازمانوں د کندوز پر روختون د بمباری آزاد پلٹن و غختن کڑی.
اٹس پریٹی شاکنگ فار اس دیٹ دے وڈ سٹل فائر آن
سندری بہم در خبری کڑو ل مشال رڈو سروسی. لومړی موضوع ته ورزو. د جمعیت علماء اسلام فی پر یو مشر او د پاکستان وفاقي وزیر اکرم خان دورانی پر قافله په ریموت کنټرول بمی برید کې دوه کسان وژل شوی دي. د بنو ځانګړو پولیسو یو چارواکي بیګا مشال رډو ته ویل اکرم خان دورانی په نیمه قبایلی سیمه بکخیلو کې تر یوې غونډې وروسته بنو تروانو چې برید پر وشو. د جمعیت علماء اسلام فی ویان جلیل جان بیګا مشال رډو ته ویل دورانی په حمله کې بچ پاتې دی خو د روغتیا ادارې یو چارواکي په ګډون پکې دوه کسان وژل شوي دي. د زیاته کړه چې د برید په غبرګون د دوی ګوند نن په ټول پاکستان کې احتجاج کوي. د حمله پړه چا نه منلې. غلام غوث معلومات راکوي.
د بنو د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او مولوده وخت کې وفاقي وزیر اکرم خان دورانی په نیم قبایلی سیمه بکخیل کې د یوې جلسې وروسته واپس را روان وو چې په لار کې د هغه قافله د ریموت کنټرول بمی چاودنې ښکار شوه. خو اکرم خان دورانی د دغه بمی چاودنې څخه بچ وتلی دی او په دغه پیښه کې د سیادت د محکمې یو چارواکي احسان الله او یو بل ولسی وګړی اریپ الله وژل شوی دی او د عبید شیرین او عبدالرؤف په نوم درې نور کسان په دې پیښه کې جوبل شوی دی. د جمعیت علماء اسلام پی ویان عبدالجلیل جان دې لړکی مشال ریډیو ته وویل چې د دې پیښې په لړکی نن د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې د جمعیت علماء اسلام مشرانو د احتجاجونو کولو پریکړه کړې ده.
اکرم خان دورانی صاحب بلو کې د یو غټې غونډې نه خطاب نه پس خپل کور طرف روانو چې لاره کې موټر سایکل باندې ریموټ کنټرول بم سره چې تماکا وشو عبدالرانی صاحب بال بال بچ شو یہ دو کسان شہیدان شوی دی اور مولانا افضل الرحمان صاحب افضل شاہ احمد صاحب اور نور مشران چکینا بڑے بڑے غور نفس تھا ایسا نہ ہوگا کیونکہ جمعہ رد دے جمعہ تو میں اسلام مشران تھا اور ضلع تھا اپیل شوی دے ہدایت شوی دے کہ اگر پدے حوالہ بنے اول غم غصے اظہار دیو کی اور دے پورا من مظاہر اہتمام دیو
ددین اڑان دی د جمعیت علماء اسلام پ مشر مولانا فضل الرحمان ہم دریزل بریدونا ترسر شوی دی غلام غوث مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا جمعی دا ورزی 19 پروگرامونا
روخانہ مستقبل
پا پاوکم یو لسو بجو
جمہوریت
پا پاوکم دو بجو
دا سندرو امیل
پا تمنٹ دا پاس دو بجو
دا زوانانو غگ
پا دوانیمو بجو
پام کوا
پا پاوکم سلورو بجو
دا یارانو مشال
پا سلورنیمو بجو
د بلوچستان ملت پال بندل پالو یوې ډلې مهم قومندان ډاکټر لال نظر تازه ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړي ویلي د ژوندې دی او خپل د خپلواکۍ مبارزه یې د پخوا په څیر روانه ده. د ویډیو تېره ورځ پر داسې وخت خپره شوه چې د بلوچستان حکومت او ملیشه ځواکونو مشر په بیا بیا په عملیاتو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ مشر ډاکټر لال نظر بلوچ وژنې دعوه کړې وه. خدای نور ناصر په کوټه کې له بلوچ خبریال او څېړونکي شهزاده ذوالفقار سره خبرې کړې دي او له هغه د ویډیو د نوعیت او نیټې په اړه پوښتلي.
دا ویډیو که تاسو وګورئ په ویډیو کې تر اوسه پورې دا ښکاره خبره ډېر قوي دغه نه دسته چې دا ویډیو اوس فرش ویډیو دی دغه ډېر دغه دی کېدای شي دا د فرش ویډیو وي لکه چې تا وویلې چې دنیا وخت خاموشي اول ول ویډیو نه رالی ممکن دی دا چې دی ډېر یا ډېر محفوظ ځای ته رسېدلی بیا خپل خلق کم خلق چې پریشان وي نو ری ګروپنګ د پاره یا یو ځای ټولونګ د پاره چې دی دا ډېر ضروری اور پرېشر وو ولې چې د ډاکټر لال نظر فالوورز او دوی دا خلق د چې ژوندې دي بالکل ټیک دي نو دغه سه ویډیو چې دی همیشه سو وخت بعد چې دی هغه کنفرمیشن راځي.
ډاکټر لال نظر مارک او شوند د بلوچ وسلواله پاره څومره اړینه ده څومره ضروری ده
ګوره د بلوس قوم د پاره خو عمومي دغه خبرې کوي نو ستا مگر پرټیکولرلی خاص کر خصوصي طور دغه گروپ د پاره ډیر دغه دی بلوس لیبریشن فرنٹ چې دی چیرې چیرې ایکټیو دی د اوران پورا مکرانه دغه کړی دی ګوره دا ځایو کې او خوزدار پورې نو خبره دا دی چې دا ځایو کې کم ایکټیو دی نو دا ډیر زیات خلق هغه دغه کوي او که دا خلق چې د جنگي خلق دی کاغه دا خبر سی او دا یقین دانی اور توسی چې هغه اوس په دا دنیا کې نستا هغه مړ دی نو ډیر لوی فرق پرې وسی
په اوس وخت کې د اوسنی حکومت له خوا ډاکټر مالک صاحب هم داسې ریپورتونه و چې د برامداغ بکچي سره نور بلوچو چې مشکم مشران دي ناراضه بلوچ لا غوي سره ملاقاتونه کړي وو او خبرې اترې روانې وي په داسې وخت کې د ډاکټر لال نظر ویډیو راتلل آیا هغه خبرې اترې به ناکامه نسی په هغه باندې به څه اثر ولوي کنه
یو ډیبیټ ضرور بس شروع سی اول هغه کم خلک د ډاکټر لال نظر خلق وے اگوی چی دا اعتراض کولا برامدغ بکٹی باندے خان افکلات باندے اگا سا کمزور ہو ولی اگا کنفیوژن پا دادا کہ اوس کدا دغا رالی نو دیر زیاد مضبوطی پا دادا گا بیس شروع کیجی چی دا خلق سکی نو ضرور دا خلاف چی دی آرگومنٹس او دغا ورکی دوی یو دلیل ورکی چی دا دیر غلط کار روان دی دوی خو دا قوم چی دی غداران دی دا با اس دیر شروع سی او کم خلق چې دا نیگوسیشن کوي د ګورنمنت سره هغه به دلیل چې دی لیس کمزوره پاتې شي.
د بلوچ بلتون پالی مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د ویډیو په اړه مو د بلوچستان له خبريال شاهزاده ذوالفقار سره د خدای نور ناصر مرکه اوریده. افغان یو غربي سرچینې وایي د سیمې یو شمیر هیوادونو هڅه پیل کړې چې د افغانستان بیا د پاکستان له لارې له طالبانو سره د سولې خبرو ته راضي کړي. د افغان حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط پرون وویل د سیمې یو شمیر هیوادونو استازو د افغان حکومت د قومي سلامتیا له سلاکار حنیف اتمر سره لیدلي او ورته یې وړاندیز کړی چې ولسمشر اشرف غني دې په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې برخه اخیستو ته چمتو کړي. د ملي امنیت سلاکار ویاند وایي حنیف اتمر بهرنیو استازو ته ویلي چې د حقاني شبکې په ګډون وسلوالې ډلې لا هم په پاکستان کې پټن ځایونه او روزن ځایونه لري. احمد شیبر معلومات راکوي.
د یو شمیر هیوادو استازیو په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار سره د پنجشنبې په ورځ خبرې وکړې. په حکومت کې دننه یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهرنیان هڅه کوي چې د افغانستان حکومت له پاکستان سره خبرو ته وهڅوي. دې سرچینې څرګنده کړه چې په کابل کې د چین سفیر له حنیف اتمر څخه غوښتي دي چې ولسمشر اشرف غني وهڅوي څو د آسیا زړه په کنفرانس کې چې د راتلونکي میلادي میاشتې په اوومه او اتمه په اسلام آباد کې جوړیږي برخه واخلي او له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورزنګ له حنیف اتمر سره د چین، ایران او ترکیې د سفیرانو د لیدنې کتنې تایید وکړ او ویې ویل چې ښاغلی اتمر د ترکیې له سفیر سره د خبرو پر مهال هغه ته وویل چې لا هم د حقانی تروریستي شبکه او د کوټې شورا په پاکستان کې حضور لري او تجهیز کیږي، نو تر څو چې اسلام آباد په دې برخه کې عملي لاس په کار نشي افغانستان له پاکستان سره د خبرو لپاره څه نه لري. تواب غورزنګ د ترکیې د سفیر د وړاندیز په اړه وویل په دې لیدنې کتنې کې د ترکیې سفیر څرګنده کړه چې هېواد یې د افغانستان دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره درې اړخیزه کوربتوب ته چمتو ده. تواب غورزنګ زیاته کړه چې د ملي امنیت سلاحکار په دې باور دی چې تر هغو سولې ته رسیدل ګران دي چې وسلوال مخالفان د تروریزم له لارې د خپل سیاسي هدف د ترلاسه کولو هڅې کوي. د چین له سفیر سره د حنیف اتمر د خبرو په اړه د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي دي چې دواړو لوریو د امنیت په برخه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړي کولو، د سولې په بهیر او د آسیا زړه کنفرانس په اړه خبرې کړې دي. د یو شمېر راپورونو له مخې پاکستان غواړي د کابل او د افغان حکومت د مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره نوي وړاندیزونه وکړي. یوې دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل پاکستان څو ځله کوشش وکړ چې یو پوځي پلاوی کابل ته د خبرو لپاره واستوي، خو افغان حکومت دلچسپي ښکاره نه کړه. د همدې منبع په باور د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف چې په روسیو کې امریکا ته ولاړ، د امریکا تر سفر مخکې غوښتل کابل ته راشي، خو د افغانستان حکومت د هغه دا وړاندیز ونه مانه. د پاکستان له چارو سره آشنا د سیاسي چارو څېړونکی خوشحال خلیل وایي چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پکار ده چې د دې پر ځای چې پر افغان حکومت فشار راولي، پاکستان دې تر فشار لاندې ونیسي.
په دې وخت کې خو پکار ده چې نړۍ په پاکستان باندې فشار راوړي چې دغه هیوادونه دغه سفیران به د اول حال ته لاړشي، خو که بیا هم په افغانستان باندې زیات فشارونه راوړي نو افغانستان خو پاکستان ته خپلې مشخصې غوښتنې لري. هغې خوانه د تروریستان ته اجازه نه ورکوي، پناهګاوې دې لري کې
بل لور ته ویل ویدی چې سرچینې ویلي دي چې پاکستان غواړي څو د آسیا زړه په کنفرانس کې د افغان حکومت او مخالف وسلوالو ترمنځ د سولې پر خبرو موافقه وشي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اونیز خبرونه جمهوریت خو به ورسته در خبره کړو، پر راتلونکو غړې کې روښانه مستقبل اونیز خبرونه درته لرو. په داسې حال کې چې د پاکستان سینټ پر وفاقي حکومت د لګکیو خوندي ساتلو لپاره د قوانین جوړولو غږ کړی، د هغه هیواد احمدیان او استاد جوای په پاکستان کې له سختو حالاتو سره مخامخ دي. په لندن کې د احمدیانو مرکزی دفتر ویاند فرید احمد وایي له 1940 زیږیز کال راهیسې په پاکستان کې تر 2500 زیات احمدیان وژل شوي دي. دی وایي په پنجاب او سند کې احمدیان ځورول کیږي. د ده په خبره د احمدیانو په نښه کولو تر ټولو لوی لامل د پاکستان قوانین دي، خو د پاکستان وفاقي حکومت ویان پرویز رشید وایي احمدیان د هغه هیواد نور وګړو په څیر دي او دولت یا ریاست یې ساتنه کوي. ګلایاز معلومات راکوي.
که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار د مذهبي لګکیو د حقونو خوندي ساتلو اداوي کوي، خو په هغه هیواد کې اقلیتونه او په ځانګړې توګه احمدیان تر ټولو زیات زورول کیږي. د بشري حقوقو او د سیاسي ازادۍ نړیوالې فریډم هاوس ادارې د شمیرو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 6 میلیون احمدیان میشتي. په دې رستو کې د پنجاب صوبې په جهلم کې د احمدیانو یوې کارخانې ته اور ورتکړل شو. د دې نه وړاندې هم په دغه صوبه کې پر احمدیانو بریدونه شوي ول. په لندن کې د احمدیانو د مرکزی دفتر ویان فرید احمد له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې په پاکستان کې احمدیان ډېر په سختو حالاتو کې ژوند کوي. د دوی په خبره په هغه هیواد کې په څه ناسو ډول احمدیان په نخه کیږي، کله د توهینې رسالت په نامه او کله نورې پلمې ورته جوړول کیږي. د زیاته کړه
هر علاقے میں اور پاکستان کے تھرو آؤٹ پنجاب میں سندھ میں ہر جگہ
پر ٹول پاکستان کے پر ہر سیما کے اور پزانگڑی توگا پنجاب اور سندھ صوبوں کے ڈیر زیاد مشکلات تھی ددی تر ٹول الو وجہ دادا چھ د ہیواد آئین او قوانین د احمدیانو پر ضد تھی ہم دغ وجہ دا چھ مذہبی سغداری زدا پل مکوی چھ حکومت دغ قوانین نہ عملی کوی نو دوی بی کئی او د احمدیانو لپاره ډیر مشکل حالات تھی
کافی مشکل حالات ہیں احمدیوں کے لیے بھی
قسم دا پاکستان دا آزادی روستو یو شمیر احمدیان په لوړو سوکو ګمال شوی ول خو په 1974 اویایم کال کې په آئین کې د دویم ترمیم لاندې احمدیان غیر مسلم وګرځول شول فرید احمد په دې اړه وایي چې د 1974 اویایم او بیا په ځانګړي توګه 1974 اتیایم را روستو تر 250 نه زیات احمدیان په دې خبره وژل شوی دي چې دوی ځانته مسلمانان وایي پر احمدیانو تر ټولو لوی برید په 2010 کال کې په لاهور کې شوی وو چې پکې شپږ اتیا احمدیان وژل شوی ول فرید احمد زیاته کړه چې د پاکستان په قوانینو کې احمدیانو سره زیاتې شوی او باید توپیر ختم کړل شي خو د پاکستان حکومت مرکزی وین پرویز رشید له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د احمدیانو د حقوقو خوندي ساتلو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کړی دي نوموړي ویل چې د جهلم د پیښې ذمہوار کسان نیول شوی دي د احمدیانو د غوښتنو په اړه پرویز رشید ویل
ایم ڈی جو پاکستان کې شهري هي اور اتنے ہی اچھے پاکستانی
احمدیان دا پاکستان وګړي دي دوی هم هغه شان ش پاکستانیان دي چې څه ډول نور دي او دا پاکستانیو په هیڅ د هغوی خپل عقیده ده د هغوی عقیده سره څوک اتفاق کولای سي او څوک مخالفت کولای سي خو ریاست د عقیده پر بنیاد نه بلکې د خپل وګړي په توګه مکمل تحفظ ورکړي او په دې معاملې کې هم احمدیانو ته مکمل تحفظ ورکړي
اس معاملې مې دي ریاست نو نه مکمل تحفظ دی
پرویز رشید هم ویل چې ریاست د مذهب په نامه فیصله نه کوي بلکې د مذهبي چارو په ډاکټر قبله ایاز وای چې په ریاستی کچا احمدیانو ته حقوق ورکړل شوی دي خو په ټولنه کې داسې عناصر موجود دي چې پر دوی بریدونه کوي ډاکټر قبله ایاز زیاته کړه
ریاست خو چې کوم د آئین تحت د دوی حقوق دي هغه کوي لکه تاسو ته قیادیږي دلته په خیبر پختونخوا کې به د صوبایي اسمبلی یو ممبر هم قادیانی احمدی براتله چې هغه باقاعده ځان اعلان کړی و چې زه د احمدیانو سره تعلق لرم نو د ریاست طرف نه خو ښکاره ده چې د آئین پابندی به ضروری خو دې کې شرط نشته چې زمونږ زنا ټولګي داسې دي او خلک داسې دي چې هغوی د اقلیتونو سره ښه سلوک نه کوي او بالخصوص د احمدیانو سره حالانکه آئین چې کوم حق ورکړی دی نو باید چې مونږ هغه حق دی ورکړو
ډاکټر قبله ایاز دا هم ویل چې ریاست باید د احمدیانو د حقوقو لپاره نور ګامونه پورته کړي بلې خواته د احمدیانو د مرکزی دفتر ویان فرید احمد وای چې په میډیا کې د احمدیانو پر ضد پروپاګاندا له وجې د دوی د فرقې خلک ځپل کیږي او باید د دې مخنیوي وشي
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوریدونکو دمو در ډیوا رادیو خبرتیا واوریدو د محل تاسو مشال رادیو ته غوږی است او زموږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري یو خبر دادی ل کراچۍ راغلی خبر دادی چې د متحده قومي موومېنټ پر زنغړو باندې مقدمه درج شوی ده دا مقدمه ولې درج شوی ده د دې پوښتنې د ځواب لپاره را سره له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض موساخیل د ټلیفون په کرخه دی کله راته وې دا څه کیسه ده مقدمه ولې درج شو د چا خلاف درج شوی ده
جی پامیر ساحل دا پرون چې کما یو ریلی یا یو جلوس اوخته شو د متحده قومي موومېنټ د طرفه او دوی یو خو چې کم کراچۍ کې کم اپریشن روان دي کم کسان نیول کیږي نو په دغه باندې هم د دې تحفظات او اندېښنې وي د دې وینا و چې یو کم د 15 دسمبر باندې وټونه را روان دي بلدیاتي نو ام کیو ام د هغې نه د منیکولو د پاره رینجر یا حکومت چې کم دنو هغه دا قسمه کارونه کوي چې دې کسان نیسي او تیر دو کالو راز په روانو کاروایانو کې 15000 کسان نیول شوې د غرنګ په مختلف مقابلو کې ځنې د مرګري وجل شوې دي ځنې تکې د ورول شوې دي بیا چې کله دا جلوس چې کله د لیاقت آباد نمبر 10 نه وته د غرنګ د خانې د ګورو مندر نه تیرې دو دا چې مزارکایت تور سه دو نو دی مختلف ټولګو په شکل کې په گاډو کې په موټر سایکل روانو بیا په سولجر بازار کې د دې خلاف چې کوم سولجر بازار ثانه دا کې مقدمه درج سو چې لس کسان په هغه کې ټاکل شوی دي. دې کسانو مختلف قسمه دفې بدې مقدمو کې لګېدلې دي. پدې کې خو د دفع یو سل سلور سلوېخ د لاندې چونګې په جلسه جلوس باندې د سلور کسانو نه زیاتو راجمع کېدو باندې پابندي نه و چې یو پدې کې دغه
الته په کراچۍ کې دا پابندي د وسم
جی یو خدا بیا دادا چې انتظامی دی د جلوس اجازت نه دی ورکړي. د دې نه علاوه دوی باندې د سړکونو بندولو د لوډ سپیکر د اکټ د غلط استعمال د رنگ ور سره بیا خلق یا رول او خلکو له په یو طریقې سره دړکې ورکول د هغې کاروبارونه بندول نو دا ټولې دفې په هغې کې لګېدلې دي. په دغه کسانو کې د یو کم د ایم کیو ایم چې کم مشران دي حیدر عباس رضوی دی فاروق ستار دی وسیم اختر نسرین جلیل ده پکې محمد حسین او دغه رنگ نور لس کسان چې کوم دینو هغه پدې کې ښکارا چې کوم ملزمان دینو هغه ټاکل شوی دي. او دین علاوه تر 2000 پورې چې کوم دین معلومه کسان هم په دغه مقدمه کې شامل دي. جی
سین 2000 پورې نامعلوم کسان هلته لدی. سره سره د پاکستان حکومت د برېښنایی رسنیو انتظام ادارې په امارات هم ویلي ول چې دغه ایم کیو ایم ګوند د مشر الطاف حسین په اړه به هم خبرونه نه خپروي. یعنی مختلف قسم بندیزونه په دغه ډلې باندې لګول شوی دي.
جی بالکل همداسې دا په دغه لړ کې خود لاهور های کورټ فیصله هم دا مختلف عدالتونو نه چې کم دینو د ایم کیو ایم چې کم مشر دی الطاف حسین نو هغه اشتهاري او هغه مخرور هم ګرځول شوی دی. او په ښکاره ټکو کې ویل شوی دی چې خصوصا د الطاف حسین تقریرونه چې کم دي هغه کې په ټلیفون باندې د لندن نه خطاب کولو دلته کې به په ټي وي باندې هغه براه راست چلېدو نو د هغې وروسته بیا د عدالتي احکاماتو په رڼا کې ټیم راځي کوم د ریګولیټری اداره د مطبوعاتو یا د ټي وي چینلو هغه بیا پابندي لګولې ده چې دغه رنگ به څه قسم تقریر د الطاف حسین هغه به نه خپروي. او نور هم چې کوم د ایم کیو ایم د طرفه چونکی هغه باندې داسې تورونه چې دي د ملک د ویشلو یا د ملک د ټوټې کولو یا په ملک د نفرت خورولو کوشش کوي نو په دغه وجه
باندې بندیزونه لري.
جی
سید ډیر زیاته مننه. ریاض مساخیل د مشال رادیو خبریال را سره د ټلیفون په کرخو.
مشال.
د فیاض خیشکی په غږ مته غزل اوریده. اوس هم په پیښور کې د سهار نهه نیمې او په کابل کې نهه بجې شوې. د خبرونو لنډیز. په بنو کې د جمعیت علما اسلام فی پر یو مشر اکرم خان دورانی تر بمی حملې وروسته د ګوند نن په ټول پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو کولو اعلان کړی دی. تیره ورځ پر د اکرم خان دورانی پر قافلې له بنو سره نږدې بمی د ریموټ کنټرول بمی برید وشو چې پکې دوه روغتیایي کارکوونکي ووژل شول او درې ژوبل شول. د برید پړه چا نه ده منلې. د بلوچستان بلتالپالې وسلوالې ډلې مشر ډاکټر لانظر بلوچ یوه ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړی وایي خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. تیره ورځ رسنیو ته پاستول شوې ویډیو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ مشر ډاکټر لانظر بلوچ ناست ښودل شوی او وایي د حکومت هغه پروپاګندې ناسمې دي چې ګواکې دی ووژل شوی و. د پاکستان حکومت ته دې ویډیو په اړه لاس نه دی ویلي. د پاکستان مذهبي لږکیو احمدیانو استازي وایي په هغه هیواد کې احمدیان له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په لندن کې د احمدیانو مرکزي ویاند فرید احمد تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل په پاکستان کې د احمدیانو زورولو او پنخه کولو تر ټولو لوی لامل د هغه هیواد آئین او قوانین دي. خو د پاکستان وفاقي حکومت ویاند پرویز رشید له مشال راډیو سره په خبرو کې دا تور رد کړ چې ګواکې د پاکستان قوانین امتیازي دي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی وایي د یو شمېر امنیتي چارواکو له دندو ګوښه کول به د ولایت امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. دانشی دا خبره تیر ماښام له مشال راډیو سره په دې تناظر کې وکړه چې ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت ریاست هغه کارکوونکي له دندو لرې کړل چې په کندوز ښار د وسلوالو د برید په برخه کې بېغوري کړې وه. ملګري ملتونه وایي هر کال له افغانستان د 28 اربع ډالرو هیروئین بالکان هیوادونو لویدیزی اروپا ته قاچاقېږي. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي لا هم په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د جنګېدو په برخه کې د امریکا په مشرۍ له ائتلاف سره همکاري ته ژمن دی. پوتین دا هم وایي چې فکر کوي د ترکیې مشرتابه قصدن دوه اړخیزه اړیکې د بندې کوڅې لوري ته بیايي. اوس هم مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابعې اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جمهور اسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان چیف جسټس انور زهیر جمالی اولس فوري او ارزان انصاف رسولو په اړه ویلي دي چې ادارې د خپل کارکردګۍ کې بهتري راولي او غریب اولس ته د زر انصاف ورکړی شي. ادارې وایي د سپریم کورټ چیف جسټس خبرې اگر چې عدلیه او محتسب ادارو په اړه وي خو د غریب او د منځنۍ طبقې نه تعلق لرونکو خلکو کار د امروزه په بنیاد د عدالتونو نه علاوه نورو سرکاري ادارو سره هم وي. نو د دې نورو سرکاري ادارو کارکردګۍ د ټولو زیاته ښه جوړول ضروري ده. ادارې زیاتوي که سرکاري ادارې خپل کار په خطوګه سره رسوي نو اولس به عدالتونو او محتسب ادارو پورې نسی. د ادارې په وینا د پاکستان اولس په عام توګه د تاڼو او پټواریانو نه مجبوره وي. یو کار چې په یو څو ګنټو کې کېدی شي هغې لپاره غریب اولس د میاشتو چکرې وهي او د هغې سختې خبرې هم برداشت کوي. ادارې اخیره کلي کې باید چې د پاکستان حکومت د چیف جسټس د خبرو په رڼا کې دې اړخ ته هم توجه ورکړي او د عام اولس مشکلات او پریشانیانې لرې کړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې زلزله او د سیلاب نه متاثره ضلع د چترا د لرې پرتو سیمو اولس د حکومتي د نه ترلاسه کولو په اړه احتجاج کړی دی. ادارې لیکي چې د چترال ضلع د اولس مظاهرو نه دا ظاهریږي چې د چترال اولس د حکومتي ادارو نه شکایت دي. ادارې زیاتوي کال 1991 کې هم داسې حالات وو او د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو په خصوصي هدایاتو د هوایي پوسټ په ذریعه د چترال لرې پرتو سیمو ته امداد رسول شوی وو. نو اوس د واورې ورېدو له کبله یو وار بیا د داسې امدادي اپریشن ضرورت دی. ادارې وایي د وزیر اعظم د هدایاتو باوجود دوی ته امداد نه دی رسول شوی او دا خلک مجبور شول چې د احتجاج د لارې د حکومت توجه ترلاسه کړي. درې اخیره کلي کې امید پکار دی چې وفاقي او صوبایي حکومت دواړه به د چترال د اولس غوښتنو او د محرومیانو ازالې لپاره متعلقه چارواکو ته هدایت جاری کوي او په اعلی ترین سطح په امداد رسول یقیني جوړوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال راډیو ته غواګیاست. رويټرز خبري ایجنټس په بلوچستان کې د یوې بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ هغه ویډیو په اړه لیکنه خبره کړې چې پکې د یاد ډلې مشر ډاکټر لانظر خودل شوې دي. د پاکستان حکومت داوا کړی و چې نوموړی وژل شوی دی. بلخوا ایجنټس فرانس پریس په افغانستان کې د بې پولې ډاکټرانو پر روغتون د حملې پلټنو په اړه د امریکایي پوځ او د سازمان خبرګونونو څېړلې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه امیرزاده اوروي.
رویټرز خبری ایجنسی کی په پاکستان کې بلوچ بیلتون پالو د زیارت په ورځ یو ویډیو خبره کړې چې پکې د ډلې مشر الله نظر ژوندې او د یاغیتوب په مشرۍ خودل شوې دي. پاکستان باور لري چې دا غس په میاش کې الله نظر په یو چاپه کې وژلې دي. ایجنسی کی په بلوچستان کې ناامن حالات د چین او پاکستان د شپږ سلويخ بلین ډالرو اقتصادي راداري پروژې لپاره یو ګواښ دی. د دغه پروژې لاره د صوبې له گوادر سیمې نه شروع کیږي. د ایجنس په خبره د بلوچ بیلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ لخوا د خبرې شوی ویډیو د تاریخ تصدیق په آزادانه توګه نشي کېدی. خو د ډلې ویان میران بلوچ ویلي دي چې ویډیو په نومبر میاشت کې په بلوچستان کې جوړه شوې ده. په ویډیو کې الله نظر وایي چې د څه مودې راهیسې حکومت د هغه د مرګ په هکله پروپاګنډا کوي. دی وایي دا صفه دروغ دي. په ویډیو کې د ژمنه کوي چې جګړې ته به دوام ورکوي. بلوچ لیبریشن فرنٹ نومې بیلتون پاله ډله په بلوچستان صوبه کې تقریبا د 1300 کالو راهیسې د حکومتي ځواکونو خلاف جنګیږي. اجانس د صوبې د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي له خولې وایي چې ویډیو یې نه ده کتلې نو ځکه پرېس نه شي ویلې. په ستمبر میاشت کې بوکټي ویلي چې د حکومت په باور الله نظر په اګست کې په آوران سیمه کې په پوځي کاروایی کې وژل شوی دی. بلخوا اے ایف پی خبری ایجنس لیکي په افغانستان کې د بې پولي ډاکټرانو په هسپتال د امریکایي حمله په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنې په هکله وروسته تر هغې فشار سیوا شو کله چې پوز د شوې غلطۍ تفصیل ورکړ. خدای په ډاګه نه کړه چې آیا د پیښې به ځانګړې پلټنې کیږي که څنګه. ایجنس وایي د بې پولي ډاکټرانو سازمان یا ایم ایس ایف د شروع په ورځ له هغې وروسته په پوز تنقید وکړ او د هغوی لاپروایي وبلله کله چې په افغانستان کې امریکایي کمانډر وویل د اکتوبر په درېیمه نیټه په کندوز کې پر هسپتال حمله د انسانی غلطی لامل شوه. لدغه چاپی وروسته د هسپتال اتړل شو. په حمله کې دیش کسان وژل شوی وو. جنرال جان کیمبل د شورو پورس په کابل کې د نیټو په مرکزی دفتر کې د خبری کانفرنس په وخت د پیښې نیمه ذمہواری د امریکایي ځواکونو په ستړیوالي واچوله چې په کندوز کې د 15 ورځو راهیسې د طالبانو خلاف په جګړه بوخت وو. خو نوموړي زیاته کړه چې شوې غلطي د پروسې او د سازمان د ناکامۍ له امله نوره زیاته شوه. نوموړي وویل چې د پیښې ذمہوار کسان یې معطل کړي دي خو نور وضاحت یې ورنه کړ. اجانس د ایم ایس ایف د مشر کریسټوفر سټوکس تخلیلي کې د غلطیانو په هکله له وضاحت ښکاره شوه چې دا د امریکایي ځواکونو لاپروایي وه او د جنگ د اصولو سرغړونه وه. بلخوا د بشري حقونو د سر نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د پیښې د ځانګړو پلټنو غوښتنه کړې ده او وایي چې اوس هم څو پوښتنې په ځای پاتې دي چې آیا امریکایي وزیانو په کسته او کو په بے احتیاطی سره هسپتال په نخه کړ.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بې پولي ډاکټرانو نړیوال ادارې یو ځل بیا په کندوز کې پر روغتون د بمبارۍ په اړه د بې طرفه پلټنو غوښتنه کړې. هلته د بشري حقونو څار نړیوال ادارې هم د داسې خپلواکو او پراخو څېړنو غوښتنه کړې چې یو شمېر جدي پوښتنو ته ځواب پیدا کړي. د ادارو پر داسې مهال د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر ویلي د اکتوبر په میاشت کې د کندوز پر روغتون په بمباري یوه انساني تېروتنه وه. په هغه برید کې 13 کسان وژل شوی ول چې پکې روغتیایي کارکونکي هم شامل ول. تفصیل فرشته جلال زئی راکوي.
په کندوز ښار کې د بسترهده ډاکټرانو پر روغتون د حمله په اړه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان تر څرګندونو وروسته چې د حمله انساني تېروتنه بللې وه نړیوال خبرګونونه زیات شوي دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو بشري مرستندویه ادارو د دې پېښې په اړه د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان ویلي دې پوښتنې ته باید ځواب پیدا سي چې آیا حمله کوونکي خبر وو چې دا روغتون دی، آیا دا کار د بېغورۍ له مخې شوی دی. دې سازمان ویلي په کندوز ښار کې د بېسرحده ډاکټرانو پر روغتون د حمله په اړه باید څېړنې وشي ځکه ښایي دا یو ډول جنګي جنایت وي. د بېسرحده ډاکټرانو نړیوال ادارې د امریکا پر پوځ تور لګولی چې په کندوز کې پر روغتون په حمله کې جدي بېغوري کړې ده. د دې نړیوال سازمان اداري مشر جیسن کان له نیویارک رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی پر روغتون د حمله په اړه باید خپلواکي څېړنې وشي. دا زموږ لپاره ډېره وحشتناکه ده چې دوی پر داسې ځای حمله کړي چې نه یې پیژني. د حمله پر مهال د ملکي او پوځي اهدافو ترمنځ فرق نه کول زموږ په باور یو ستر غفلت دی. موږ فکر کوو چې په دې اړه باید خپلواکي څېړنې وشي، داسې چې په دې لانجه کې ښکېل لوري لکه د امریکا حکومت نه وي پکې شامل. موږ یو وار بیا د خپلواکو څېړنو ژغکو. په کندوز ښار کې پر روغتون په حمله کې د بېسرحده ډاکټرانو د نړیوالې ادارې د کارکوونکو او هلته د موجودو ناروغانو په ګډون 13 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د چهارشنبه په ورځ د کندوز پیښه انساني تېروتنه وبلله او د یو شمېر امریکایي پوځیانو دندې وځړنول شوې. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی پرون په دې اړه په خبرو کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار تر نیولو وروسته په ملکي ځایونو کې پناه اخیستې وه.
طالبان از شفاخانه،
دی وایي وسوالو طالبانو له روختونو جمعتو مدرسو شونځو او د خلکو له کورونو د سنگر په توګه کار اخیستی دی. په کندوز کې د جګړې پر مهال پر دې روختون امریکایي ځواکونو په اغلب ګمان د وسوالو طالبانو د موجودیت له امله حمله کړې ده. د امریکا پوځ تر اوسه په کندوز کې پر روختون د خپلواکو څېړنو ترسره کېدل رد کړي. د بیسرحده ډاکترانو نړیوال سازمان د حقایقو د موندلو له نړیوال کمیسیونه په دې اړه د خپلواکو تحقیقات غوښتنه کړې. د بیسرحده ډاکترانو سازمان ویلي چې په دې اړه د افغانستان او امریکا د حکومتونو اجازې ته منتظر دي، خو تر اوسه یو هیواد هم له دې خبرې سره موافقه نه ده کړې.
دا مشال ریډیو ده.
ټایم مجلې په 2008 زیږدیز کال کې د هند پر ممبئی ښار د وسلوالو برید په اړه لیکنه خپره کړې. هغه کال د وسلوالو یوې ډلې په ممبئی کې پر یو شمېر ځایونو برید وکړ او له 1.5 څخه زیات کسان یې ووژل. ټایم مجلې و کال مخکې دې شوې برید ته بیا کتنه کړې. ټایم مجله لیکي د هند ممبئی ښار لپاره وسلوالې حملې نوې نه دي. د 1990 زیږدیز لسیزې له پیل راهیسې په هغه ښار کې له 10 څخه زیات بریدونه شوي دي. مجله وایي دولسي ترانسپورټ او ګڼې ګوڼې په ځایونو کې بمی چاودنې شوې وي، خو د هند کاروباري پلازمینه یو داسې جذبه لري چې ورته د ممبئی روحیه ویل کیږي. هر ځل تر برید وروسته د دې روحیې له کبله ښار بیا پاڅېدلی او له دې ورانیو او ویجاړیو یې لرې سفر پیل کړی دی. په لیکنه کې راغلی، البته د 2008 زیږیز کال د نومبر پر 26 د وسلوالو یوې ډلې د ممبئی ښار پر یو شمېر سیمو حملې وکړې چې پکې له 1.5 څخه زیات کسان ووژل شول. دا وسلوال له عرب سمندرګي ممبئی ته ورننوتي ول. د حملو په نتیجه کې نه یوازې ممبئی ښار بلکې ټول هیواد د خپل ځان په اړه فکر پیل کړ. ټایم مجله وایي و کال آگاهو تر بریدونو وروسته دوی د مجلې پر سرمخ د هند درد په نوم لیکنه خپره کړه. په هغه لیکنه کې راغلی، تر حملې وروسته د ممبئی خلک بیا پاڅېدلی دي. دا خلک پاکستان ته غوسه ول چې په اړه یې فکر کیږي چې د برید سرچینه ده. همداراز دا خلک خپل حکومت ته هم غوسه ول. مجلې و کال مخکې لیکلي ول چې د ممبئی تر وسلوالو حملو وروسته د هغه ښار بلکې ټول هیواد وګړي فکر کوي چې په هغه ښار او هیواد کې څه بدل شوي دي او څه سم نه دي روان چې باید سم کړل شي. ټایم مجله وایي د و کال مخکې کیسه نن هم رښتیا ده. په هند کې اوس هم هغه ټولنیز او سیاسي مسالې موجود دي چې د ممبئی بریدونو پر مهال موجود وي. په لیکنه کې راغلي، هند اوس هم له ګاونډي پاکستان سره ښه اړیکې نه لري. په هغه هیواد کې له مسلمانانو سره سم چلند نه کیږي او د تاوتریخوالي لپاره چمتووالی اوس هم روان دی. ټایم مجله زیاتوي، کله ممبئی څخه هغه بریدونه اوس په هیرېدو هم دي، خو دا ښار د روانو حالاتو په اړه هرومرو پوښتنه کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې پښتنه کړي چې کله د پولیو یا ګزرن زد کمپین مخې ته د پښتنو دود او رواج خند دی، نو بیا پښتانه ولې خپل بچو ته د نورو ناروغیو مخنیوي واکسین ورکوي؟ ورځپاڼې په لیکنه کې په پاکستان کې د ګزرن زد کمپین ناکامۍ لاملونه څېړلې دي چې لنډیزې ګل ایاز وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې په مغرب کې د صحت چارواکي په پاکستان کې امنیتي حالات، د پښتنو کلتور او د پولیو ضد مهم کې د امریکا استخباراتي ادارې د جاسوسۍ وجوهات په ګوته کوي چې په هغه هیواد کې د پولیو ضد کمپاین یې ناکامه کړی دی. په حقیقت کې د پاکستان حکومت، نړیوالې ادارې او کورنۍ رسنۍ هم دغه وجوهات بیانوي. ورځپاڼه لیکي چې په دې کې بل متبادل نظر مخې ته نه راځي. څوک هم د پولیو ضد حلو ځلو کې د انتظامی ډانچې په اړه خبرې نه کوي. چا هم په مقامی کچه د دې پیچلې مسلې د حل کوشش نه دی کړی. د پاکستان رسنۍ هم د حکومت او یا د نړیوالو ادارو بیانونو ته ناست دي. پر دې مسله کارپوهان هم خپل کردار نه ترسره کوي او نه پرې منطقي بحثونه کوي، یوازې سازشي نظریې وړاندې کوي. ورځپاڼه لیکي کچري د پښتنو ثقافت د پولیو ضد کمپاین په لاره کې خنډ وي، نو بیا ولې پښتانه د نورو ناروغو واکسین خپل ماشومانو ته ورکوي؟ ورځپاڼه پښتنه راپورته کوي کچري د اسامه بن لادن د وژلو لپاره جالي واکسین کمپاین د دې ذمہوار دي، نو بیا ولې د دې نه وړاندې د پولیو ضد کمپاین کامیاب نه وو؟ ورځپاڼه لیکي هغه څوک چې د پولیو ضد د واکسین کمپاین خلاف دي باید په بحثونو کې برخه واخلي. د ولسی اړیکو یو نظریه دا ده چې په بحرانونو کې خلک د هر څه ذمہواري د کورنۍ محرکاتو پر ځای په بهرني قوتونو وچوي. خلک د خپلو ناکامو او پیښو ذمہوار نور خلک ګرځوي او دا هر څه د پولیو ضد کمپاین کې مخې ته راغلي دي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې حکومت، نړیواله مرستندوی ادارې او میډیا د ګډو کوششونو په نتیجه کې د پولیو ضد کمپاین کامیاب دي شي.
دا ګولایاز نومه د مقالې مهمې برخې اورېدې. اوس هم د اسحاق خان په غږ درته د هغه تازه سندره خبرو.
مدکیگی په مزلیم مسافریم او مدکیگی په مزلیم مسافریم چخلیم مسافر یم بیلتا یم ریروایم مسافر یم بیلتا یم ریروایم مسافر یم مر حساب ژوندان یم مسافر یم مر حساب ژوندان یم مسافر یم مدکی کی مزلیم مسافر
اسحاق خان په غږ مستندر اوریدو د مومند د سکولونو استادانو د دوی ترقې نه کېدو په غبرګون د روان میاشتې له دیرشمې نیټې څخه د احتجاج پیلولو اعلان کړی دی. د استادانو مشال راډیو ته ویل له درو کلونو راهیسې هیڅ ترقې نه کېږي او پر خپلو پخوانیو مرتبو یا عهدو کار کوي. دوی وایي د احتجاج په توګه به کار پرېږدي او یوه اونۍ وروسته به سکولونه هم تړي. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
د محمد جنسی د سرکاري سکولونو هغه استادان چې لا هم د ترقیانو نه محروم دي وای چې په راتلونکي میاشت کې به هغوی تر د یوې هفتې پورې سکولونو ته نه ځي او وروستو کې بیا هم د هغوی د ترقی مسله هواره نه شوه نو سکولونو ته به جرندې اچوي. د دغه استادانو د دریو کلونو نه زیات وخت وړاندې د ترقی اعلانونه خوشوي خو دوی وای چې لا هم هغه ترقی نه دوی ته نه دی ورکړل شوی. کریم خان استاد په سبحان خوړ های سکول کې ماشومانو ته سبق خای او وای
چې تقریبا 300 استادان چې ونو هغه مخکینو گریډونو ته اپډیټ شو هغه ډېر پریور شو او د دې سره زمونږ د پاتې د ټولو استادانو چې دا تقریبا 3000 استادان دي د دې ټولې ترقې لارې چې نو بندې دي.
نو دغه استادان څومره په مشکل سره ډیوټي کوي. ملک دین غازی بیگ بر محمد جنسی دی یو سکول استاد دی او وی ویل
موږ استادانو په بر محمد کې د سی ډیوټي کوي چې په ملیشیا په کیم کې کوي چې ملکارم ټول دی پی سی وی دی ګل او بیا سار خپل ډیوټي د راځي د مشکلات سره دی ټی کوي کله تا وي تاسو مرکز نه وړاندې او کله وي تاسو د سوبي نه وړاندې په دې کې زمونږ حیثیت کې ونه معنا یا دې مرکز باندې یا دې صوبو باندې موږ په دې غوونه دغه مطالبه کوو.
د جمعه اسلامي ډلې د استادانو یعنی تنظیم اسات محمد جنسی مشر دستلی خان وای چې سرکاري ادارې استادان سبق پر خودو ته هم نه پرېږدي. نو هغه څنګه
موږ ته اوس دا پته نه لګي چې زما سر څوک دی آرمی زما راځي زما وزټ کوي پولیټیکلی زما وزټ کوي تحصیلدار رواني چې هغه وته نه دی ډیپټي را نه وته چې ډیپټي وځي خزادار را نه وځي چې هغه وځي بیا د ګورنر سیکشن ټو والا را نه وځي چې هغه وځي بیا د ورکفورس والا منیسټر والا را نه وځي چې هغه وځي د نورو پراجیکټو اخیر استاد خو هغه خپل ټیچر ته پرې نه خوده چې هغه ټولې مرحلې ته تیرې چې اخیر کې بیا د پولې کوټه کرا خلاص کړي سر لا چې استاد باندې دونه مسلې راشي هغه بیا خپل کلاس ته ټیم ورکړي.
او ملک دین وویل چې هغه د خپل حق غوښتو لپاره پراتلون کې عملی احتجاج کوي.
اوس موږ دا فیصله کړې چې موږ د 30 تاریخ نه چې نو کلاس بایکاټ کوو د 7 تاریخ پورې او کومه به دغه باندې مونږ شو نو بیا موږ د 7 تاریخ نه چې نو طالبان د
الفال کو منګه سکول لا بندو
بل خو د خیبر پختونخوا د صوبې د استادانو د جولای په میاش کال 2012 کې ترقیانی شوی خو د قبایلی سیمو استادان له هم محروم دي او غواړي چې ترقیانی وشي دغه استادانو د ترقیانو لپاره سمری گورنر خیبر پختونخوا ته وړاندې شوی هم ده خو لا هم پر کوم عملی ګام نه دی اخستل شوی شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د خیبر پختونخوا چاپخانو مالکانو تنظیم له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې نور صوبو ته د کتابونو او نورو شیانو خپرولو کار ناستوي. د خلکو تیر ورځ په پیښور کې د مظاهرې پر مهال پر حکومت تور پورې کړ چې د سکولونو کتابونو په ګډون نور شیان چاپولو لپاره پنجاب ته استوي. د چاپخانو مالکان وایي له دې کار سره به په خیبر پختونخوا کې چاپخانې وتړل شي او دوی به بېروزګاره شي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
په خیبر پختونخوا کې رچاپخانو یو تنظیم فرنټیر سپرنټر اسوسیشن یو مشر امجد علی مشال ریډیو ته وویل چې دا صبح وړاندنه غربت او ترهګرۍ ځپلې ده او بیروزګاری پکې زیاته ده او په پاکستان کې یوازې خیبر پختونخوا داسې صبح ده چې په نصابي کتاب چاپ کولو پی 19% ټیکس دی. خو له دې نه علاوه موجوده د خیبر پختونخوا حکومت د ځینو ګامونو د لاسه د صبح زیاتره د چاپ کار اوس پنجاب صبح ته ټیکهدارانو لځي او کچره دا هر څه هم داسې روان وي نو د خیبر پختونخوا خوشه سلو پورې چاپخانې به بندې شي چې ورسره به په صوبه کې نور هم بیروزګاری کې زیاتوالی راشي.
دې صوبه کې په کتاب باندې 17% جی ایس ټی ده او ریمیننګ درې صوبو باندې دا اگزمپټډ دی. دا به اتوماتیکلی پنجاب ته ځي بیکاز دلته کې چې کوم سہولیات دي موږ ته دلته ندی مهیا. زموږ یونټ فور دا پاسټ 10 منتھس بند دي 10 نه 12 هزار ورک فورس دي بیا سب کانٹریکٹرز دي زموږ جی بیا لکه په زرګونو دي. دا هغه خلک دي چې د دهشتګردۍ په وجه تښتېدلي نه دي نو دې سره لکه
اقتدار اخونزاده وایي چې د حکومت داسې ګامونو سره به د کتابونو نرخونه 30% نور هم سیوا شي چې نه یوازې په حکومت بلکې په عام ولس به هم بوج وي.
دغه د ماشومانو ته هم کتاب نه ملاويږي که ملاوم شي 30% کتاب بګرانیږي نو ټول به سفر کیږو. مونږ د دې صوبې خلک یو. مونږ دا کار ډېر مودې نه کول لګیا یو. خپل د پی ټی آی ورکر لیکن مونږ نن توبه وستله نو دی لم ور ورک دے دا پارا چې مونږ دانن روزګار نه بیغمه شو. البته عمران خان صاحب دے هغه وی مونږ 80% بند کارخانه او چلولې چرته دی دا د څوک ورک اداره پټونه چې کم چالو کارخانه دی 100 کارخانه تاسو بند وی لګیا اوس دوی چې دا ټینډر سیستم را لاسو 85 کارخانو نه دوی د صوبہ خیبر پختونخوا 15 کسان را وسته نور ټول اوټ کړی جی.
ولی هم پدې لړکم چې کله د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبای وزیر عطف خان سره سواری دا تماس نیول هڅه وکړه د هغوی د مصروفیت له وجې ورسره خبر اترې ونه شوې. بل خو د چاپخانو مالکانو د لکو کړه کچری صوبای حکومت د دوی دا غوښتنه ونه منلې نو دوی به هم مجبور شي چې خپل ټول چاپخانې او کارخانې به پنجاب یا نور صوبو ته منتقل کړي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په قبایلی سیمو کې د قدرتي ناورینو ضد د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي د باړې هغه بېکوره کړل شوې کورنۍ چې خپلو کلیو ته د ستنېدو اسناد نه لري کولی شي چې د رواني میاشتې له 1.5 میاشتې څخه دا فارمونه ترلاسه کړي. اف ډی ایم ای وایي د وی آر اف په نوم دا فارمونه په جمرود کې د شاکت لیوي امنیتي ځواک له مرکزه ترلاسه کېدی شي. د ادارې دا هم ویلي چې که څوک دا اسناد ونه لري نو نه به ورته خوراکي مرستې ورکول کېږي او نه هم مالي. خو د باړې بېکوره کړل شوي خلک وایي ګڼ کډوال دا اسناد نه لري او حکومت دې د دې فارمونو ترلاسه کولو وخت وغځوي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای لخوا په یوه خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د خیبر ایجنسۍ د باړې هغه کډوال چې تر اوسه پورې وی آر اف فارم یا د ستنېدو اسناد نه دي جوړ کړي نو باید په 1 نومبر یې د جمرود شاکس لیویز مرکز نه ترلاسه کړي او چې چا سره دغه اسناد نه وي نو په باړه کې به ورته بیا میاشتنی راشن نه میلاویږي او چې څوک یې جوړ کړي نو په دې اسنادو ورته د هر کورنۍ په سر د موبایل سیم للارې 10,000 روپۍ او اے ٹی ایم کارډ للارې 25,000 روپۍ مالی مرستې هم ورکولی شي. اف ڈی می وای چې د باړې اکاخیل شلو بر کمبر خیل ملک دین خیل او کمر خیلو ځنې کورنیو دغه اسناد نه دي جوړ کړي او چې تر 1 نومبر نه پس یې په 2 هفتو کې جوړ نه کړي نو بیا باید د رجسټریشن نه خارجوي او د هر ډول یاد نبا بے برخی وی خوبیا د باڑی د کډوالو یو مشر خیال مت شاہ پر دی وای چې دغه اسنا تر لاسه کول ډیر مهم دی خو باید دی لپاره دی ورکړی شوی مودا وغزول شي
دا ویاری فارم خو ځکه ضروری دی چې په علاقہ کې سکیورټی فورسز والا تلاشی اخلي نو چې د سره ویاری فارم نه نو پکا خیرو کې هلته ډیر خلک داسې ونیول او واپس هغوی بیا مطلب چې د هغوی خلاف مقدمه چلیږي چېرې ته د علاقې سړی نه دغه خلک غریبانان ایران دي هغه پیسې نه لی خو وایي چې ماته د خپل علاقې اجازت نامه ملاو شي دا یو اجازت نامه ده دغه دپاره وی آر ایف فارم دپاره دا دی اوغځی دی نه د چټ ټایم ورکی دا د دوه هفته کار نه دی دا د دوه میاشتو کې دی د خلک نشي چې کم پاتې خلک دی دا نشي کولی نو مونږ مهرباني رو کې چې مونږ دا ټایم د خلکو لپاره زیات کی ځکه چې ډیر زیات خلک پاتې شوی دی
یو بل مشر جاوید شاه پریدی وویل
خلک ډیر زیات پاتې دي په شو قبیله وایي چې کم نه ټایمینګ هم نو خبره ده موږ دا رو چې یو خدای دا چوکي چې هر یو قوم له خوره د خپل خپل ډیسک جوړ کی دا ما خبره ده چې په خور دا رو چې لګون کې مګلا ټیم روکړی شي ځکه چې موږ خلک ډیر لره لره لوکو کې پروت دي کنه نو کم از کم چې موږ دا ټیم چې نوی نوی چې دوه میاشتې ټیم دی روکړی شي موږ
د باډي د کډوالو د غوښتنې په حق له مشکله د اف ډی می اپریشن اینڈ ریلیف افیسر عادل ظهور سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې په ټاکل شوی وخت کې به د ټولو کډوالو ته دغه اسناد ورکړی شي خو که بیا کومه کورنۍ ترې پاتې شي نو نیټه به ورته وغځوي
دیکھی کمپلیٹ نو شو مونږ ته پتو لګی چې را خلک بیا هم راځي نو مونږ به څه کوو چې پی آر ایف سنټر چې کمی نه آوي ته مونږ رو دیکھو نو دې در تر در دا ساين کی چې دا گورنمنٹ دا چې کوم هغه پته مراد ته پر حقدار شي خپل وی آر ایف وغیرہ ساين کی خپل اے ٹی ایم کارڈ واخلي خپل نور اسسمنٹ واخلي
یا د دیویش د روان کال د مارچ میاشتې نه د باډې د کډوالو ستنې دل پیل شوې دي او زیاتره کورنۍ خپل سیمو ته لګل شوې دي فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اوریدونکو اوس هم درته د خبرونې په پای کې د هارون باچا یو نوې سندره در خبرو
دا بخارو کی بزکا لو بے دما پانا پانا می وجو لمن زلا گلاب او زتا نرجے دما تب خلا شغلا سرگو کسا تلا زد زلوم پتیارا پات کے دما آئینے باراتا ہم حیرانے دلے یو تصویروں جوڑے دما اورانے دما لیون تو میں بس ہم دگا سودا چہر چانوا پسان کے پٹے د نورا شگ نیزل تیسان رسی یارا شگ نیزل تیسان رسی نور دا سڑے ترسوا نرسی نرسی گور دسڑے ترسوان رسی یار شک نیزل تیسان رسی جنگ
نظر ته چې دل مر هم رڼا نرسي لویا نړۍ ټول تقسیم شیرا برخف کې نور د چان رسی یار عاشق نے زل تئی سان رسی اور عاشق نے زل تئی سان رسی اور دستنے تر سوان رسی